سلامونه ستړي مشه افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فريده سيال د مير احمد صفي د تخنيکي چارو په سمبلخ تر کلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د افغانستان لپاره د بريټانیا د سفارت شارج د فیر وای کابل ته د سفر پر مهال د هغو فرمانونو په اړه د طالب چارواکو ته خپل اندېښنه څرګنده کړې ده چې د ښځو نجونو حقونه محدودوي. رابرټ ډیکسن چې نوې پادیدن د ګمرل شوې د وای کابل ته د دې لپاره راغلی و چې په افغانستان کې روانو ستونزو ته یو حل لار ومومي. نوموړی وایي چې د سفر د افغانستان د مثبت راتلونکي لپاره د برېټانیا د ژمنې څرګندونه کوي. مخکې له دې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي و چې برېټانیا له افغانستان سره د اړیکو د ښېګڼې لپاره هیله څرګنده کړې ده او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نه یې غوښتنه کړې چې برېټانیا ته دې له افغانستان سره ډاډمن تعامل وکړي. پر افغان ښځو نجونو محدودیتونه هغه ستونزه ده چې برېټانیا او د نړۍ نور هیوادونه یې د طالبانو له حکومت سره په مخالفت کې درولې دي. په سمنګانو کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د ومان شاوخوا 4000 کیلوګرامه بوټي کشف او سوځول دي. ومان د شیشي په نوم مخدره موادو په جوړولو کې کارول کیږي. د سمنګان امنیت قمندانې په بیان کې چې نن خبر شوی ویلي چې د بوټي په مرکز بخار کې د امنیت قمندانې د کارکونکو د هڅو په نتیجه کې کشف او وروسته وسوځول شو. د بیان لمخې په دې تور دوه مشکوک کسان هم نیول شوی دي. پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنې دروسته کڅه هم د مخدره موادو د تولید کچه په نسبی ډول کم شوی خو افغانستان او سم په نړۍ کې د مخدره موادو تر ټولو لوی تولید کوونکی هیواد دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انا لینا بایربوک وایي هیواد یې اوکراین ته د خوشي بمونو له لیک سره مخالف دی. د جرمنی له دې موقف باندې امریکایي چارواکو ویلي و چې واشنگټن کیف ته د خوشي بمونو د لیک پر طرحې کار کوي. د ریچرز راپور پر بنسټ له دې وسلو استفاده چې د غیر نظامیانو د وژلو او میوبیدو لپاره کارول کیږي په پراخه کچه محکومه شوې ده. د ریچرز پر راپور کې د بایربوک په حواله راغلي دي د بشري حقوقو سازمانونو اوکراین ته د خوشی بمونو له لیک سره مخالف دي او جرمني هم د دې کنوانسون د اصولي ولسه نور هیوادونو په څیر د موقف غوره کړی دي. امریکا د دې کنوانسون غړی هیواد نه دی. او اروپای ټولنې د ځان د دفاع او د روسي د رغله پر ضد له اوکراین سره د سمدستي مرستې لپاره د مهمات او توغندیو د تولید د پراخولو په هدف د پلانونو په تایید سره یو مهم ګام واخیست. د اروپای ټولنې ریاست نن سهار اعلان وکړ چې د ټولنې غړي هیوادونو اروپای پارلمان توافق کړی چې سمدستي د مهماتو د تولید د ملاتړ لپاره له خپلې بودیجې څخه 500 میلیارد یورو ځانګړې کړي. دا موافقه د اروپای ټولنې د مشرانو د مارچ میاشتې د هغې پریکړې په دوام کېږي چې اوکراین ته د اړتیا وړ مهماتو داستولو د پراختیا لپاره یې کړې وه. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. افغانستان لپاره د برېټانیا د سفارت شارج دفیر وای کابل ته د سفر پر مهال د هغو فرمانونو په اړه د طالب چارواکو تخبل اندېښنه په ډاګه کړې ده چې د ښځو او نجونو حقونه یې محدود کړي دي. دا چې د طالبانو سواب د شارج دفیر ته څو د بدت وړاندې په راپور کې وایو. همدارنګ کندهار ته به هم ورشو چې هلته په دې وروستیو کې کارګر ماشومان ډېر شوي دي. همدارنګه بیا په کونړ کې د اقتصادي ستونزو له امله خورځواکي ماشومان ډېر شوي دي او په دې وروستیو کې هغه کسان یا په ځانګړي ډول هغه ماشومان چې د مور شیدې خوري ویل کېږي چې دوی ډېره په خورځواکۍ باندې اخته شوي دي. د دې سره څنګ کې په نړیوالو مطالبه کې به دا هم درته ولرو چې جرمني اوکراین ته د خوشي مهماتو لاستولو سره مخالفت کړی دی. دا چې علت څه دی په دې اړه به هم درته راپور ولرو. ملتیا مغواړو.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. د افغانستان لپاره د بريټانیا د سفارت شارج د فیر وای کابل ته د سفر پر مهال د هغو فرمانونو په اړه د طالبانو چارواکو خپل اندېښنه په ډاګه کړې ده چې د خزونجونو حق حقونو حقونه محدودوي. رابرټ ډیکسن وايي کابل ته د دې لپاره تللی و چې په افغانستان کې د روانو ستونزو لپاره یو حل لار ومومي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د جاپان سفیر هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر سره په لیدنه کې د افغانستان او نړیواله ټولنې ترمنځ د دوه اړخیز باور رامنځته کېدو پر اهمیت ټینګار کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د برتانیا د سفارت شازده فیروای کابل ته سفر د برتانیا د هغه ژمنې ښکارندوی کوي چې د افغانستان د مثبت راتلونکي لپاره لري. روبرټ ډیکسن کابل ته سفر وروسته پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې هلته له طالب چارواکو سره په لیدنو کې د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار په موضوعاتو ټینګار کړی. نوموړي ویلي طالب چارواکو ورته ویلي چې د مخدره موادو د مخنیوي، امنیت ټینګښت او د غشان د فساد د مخنیوي په برخه کې پرمختګ کړی دی، خو په خبرۍ په زغرده یې هغوی ته دا هم ویلي د هغه اقداماتو په اړه چې په تدریجي ډول لنجونو او ښځو د هغوی حقونه اخلي سخت اندېښمن یو. هغه لیکلي موږ به د افغان ښځو او نجونو لپاره خپل فشار ته دوام ورکړو تر څو خپل بشپړ پوتانسیل ته ورسیږو او د طالبانو په شمول له ټولو سره د یوه امن او هوسا افغانستان لپاره همکاري کوو. په بیان کې راغلی افغانستان اوس مهال په نړۍ کې له سختو بشري کړکیچونو سره مخ دی. 28 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اقتصادي وضعیت خوشینونکي ښکاري. لامل یې د تیرې نږدې نیمې پیړۍ کړکیچ او وچکالي ده چې اقلیمي بدلون لا پسې سخته کړي. مخکې له دې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي وو چې برتانیا له افغانستان سره د اړیکو د ښه کېدو هیله څرګنده کړې او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عامر خان متقی له غوښتي چې له افغانستان سره ډاډمن تعامل وکړي. په خبر پاڼه کې د غشان راغلی وو خاغلی متقی په برتانیا کې د میشتو افغانانو د ستونزو د هواري په پار هیله څرګنده کړه چې په لندن کې قونسلي خدمتونه پیل شي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د جاپان سفارت په خپل ټویټر د جاپان د سفیر او د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د لیدنې جزئیات خبره کړي. په بیان کې راغلی چې په دې لیدنه کې د نجونو د زده کړو او کار تر څنګ د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د دوه اړخیز باور رامنځته کېدو پر اهمیت هم ټینګار شوی. ښځو او نجونو محدودیتونه هغه ستونزه ده چې د نړۍ ګڼ هېوادونه د طالبانو له حکومت سره په مخالفت کې درولي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنېدو له پیل وروسته پر ښځو او نجونو ګډ محدودیتونه لګولي. له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د دوی په وړاندې په هر ډول زده کړو بندیز لګېدلی. دغه شان د طالبانو حکومت په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې ښځې له کاره منع کړې او عمومي پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته له تللو یې هم راګرځولي دي. د طالبانو حکومت د دې تر څنګ په تازه اقدام کې د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د ښځو د سنگرتونونو د بندیز پریکړه هم کړې. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو د ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت اقدامات تبعیضي چلند او جنسیتي ځورونه بللې او له دوی غوښتي چې دغه محدودیتونه لرې کړي، خو دوی تر دې دمه په دې برخه کې له خپلو پریکړو نه دي په شا شوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنیوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د شدیدو بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. په داسې حال کې ده چې په روان لمریز کال کې تر اوسه د طبي پیښو له څه باندې یو نیم سل افغانانو ژوند اخیستی. د چاپیریال ساتنې متخصصان بیا وایي افغانستان د هغو تاوانونو په بیه پرې کوي چې نورو چاپیریال ته اړولی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په دولس ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو اټکل کړی او ویلي چې ممکن د بارانونو په نتیجه کې په یو شمېر ولایتونو کې سیلونه جاری شي. په افغانستان کې د روان لمریز کال په څه باندې درو میاشتو کې د طبیعي پیښو له کبله لږ تر لږه یو نیم سل تنه مړه شوي دي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي چې سیلونو او طوفانونو د سر د تاوانونو تر څنګ ډېر مالي زیانونه هم اړولي دي. د دغه وزارت ویندوی شفیع الله رحیمی پرون رسنیو ته په واسطه ولي پیغام کې وویل
د عملیات مرکز ریاست درپورن لمخې د روان کال د اوري میاشتنه تر اوسه په ټول هیواد کې د بلابلو طبي پیښو لامل بعد مرغل 1015 کسان شهیدان، 215 کسان ټپیان، 2012 کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوی.
د همداراس د نورو مالی زیانونو د یادونه پترس کې د 3240 د مډینی او چباندی 15000 جریبه کرنی زمزکی د ویچاړیدو خبر ورکړ. د ملګرو ملتونو پر اساس افغانستان یو له درو حقوقو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمی بدلون ناوړه اغیزې ډیر ګواښي. د کابل په هنتون د چاپیریال ساتنې په هنسي استاد مجیب الرحمن احمد زایوی افغانستان په خپل په هغو عواملو کې چې لکه بلې اقلیم ته زیان رسیږي ډېر وندنه لري، خو له دې سره سره د اقلیمی تغیراتو له منفي پایلو سره مخامخ دی.
دلته صنعتي فعالیتونه یا کرنیز فعالیتونه چلته میکانیزه زراعت وي دومره پرمختللي وسایل نپکې استفاده کیږي، نو افغانستان په اقلیمي بدلونو کې کوم خاص رول نه لري، بلکې افغانستان د خپل همسایه ملکونو او د نور نړۍ د صنعتي او زراعتي فعالیتونو چې کوم نن سبا په دنیا کې تر سره کیږي لدینه ډیر سخت اغیزمن ده. همدارې د لامل کیږي چې بارانه کوم باراني موسمونه نه وي، په هغه وختونو کې بارانه وريږي او دلته خلک خپل فصلونه ټول لاس ورکوي.
د هوا پیژندنې ادارې په پنشیر، پروان، کونړ، لغمان، لوګر، میدان وردګ، خوست، پکتیکا، بغلان، سمنګان، بلخ او غزنی ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو د راوتو اټکل کړی دی.
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
د بشري حقوقو د سار سازمان د خزو د حقوقو مشرحي دربار وايي د زکړو سره د طالبانو د جګړې غیظ به پر څو افغان نسلونو سیوري وغوړوي. اغلی بار پرون چهارشنبه په ټویټ کې د طالبانو سره په باندې کې د زکړو فعال متولوي ساده په اشاره لیکلي چې هغه څه چې ال څه باندې درې مشرحي سي زنداني دي خو جرم یې څه دی تفصیل په دې راپور کې.
څوباندې درې میاشتې وړاندې د قلم لارې بنسټ مشر متی الله ویسا په کابل کې د طالبانو لخوا ونیول شو. د طالبانو حکومت هغه مهال وویل چې ښاغلي ویسا خپل سر فعالیتونه او د نظام ضد هڅې کولې. اوس چې د ښاغلي ویسا د زندان کېدو نږدې ونه وي ورځې پوره شوې، د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ د ښځو د حقونو مشرحي دربار وایي له زده کړې سره د طالبانو د دغه ډول جګړې اغیز به پر څو نسلونو سوری وغوړوي. هی دربار د چهار شنبه پورس پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې متی الله ویسال تیرو دریو میاشتو راهیسې د طالبانو سره بندي دی خو جرمی څه دی. نوموړي وړاندې لیکل چې ویسال ډیری مدیر راهیسې همدا هڅه کوله چې هر افغان ماشوم زده کړو ته لاسرسی ولري. سره له دې چې د متی الله ویسا کورنۍ او د بنسټ غړو یو د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې د ښاغلي ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي و چې د طالبانو حکومت دی ژر تر ژره متی الله ویسا را خوشی کړي او د هغه په بند کې ساتل دوی ته د توجیه وړ نه ده. طالبانو د دویم ځل واکمنۍ راهیسې وخت نا وخت هغه ژورنالستان، مدني فعالان او لیکوالان نیولې دي چې د دوی په وینا د نظام ضد فعالیتونه کول. د نیول شویو کسانو له ډلې یو هم لیکوال، شاعر او انځورګر حسیب احراری دی. د نوموړي میرمن فرشته احراری وایي حسیب احراری شپږ دیرش ورځې وړاندې د طالبانو لخوا په کابل کې ونیول شو. فرشته احراری د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې خاوند د طالبانو لخوا نیول شوی په دلیل هیڅ نه پوهیږي. د هغې په خبره له څه باندې یو میاشت راهیسې خپل خاوند سره خبرې او لیده کاته نه دي شوي.
باید بگویم که مامی لحظه ماست.
زه باید ووایم چې همدا اوس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د شکایتو له ریاست نه راغلم او هغوی ته مې خپل شکایت ورسوه. د دې سره ډیر ځینو ته مې خپل غږ رسولای، د خپل حق غوښتنه مې کړې ده. له بده مرغه هیڅ یو بنسټ زموږ غږ ته غوږ نه دی. د خپل اوسمهال په ډیر سخت حالت کې یم. زه له خپل خاوند احراري نه هیڅ احوال نه لرم. شپږ دېرش ورځې کېږي چې هغه په څلوېښتم ریاست کې د طالبانو لخوا بندي دی.
موږ هڅه وکړه چې د ښاغلي ویسا او نورو زندانی شویو کسانو په اړه د طالبانو حکومت نظر ولرو، خو دوی ویان زبیولا مجاهد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې ویلي و چې نیول شوي کسان د نظام ضد او غیر قانوني فعالیتونو په تور زندانی شوي. هغه ادعا چې د دوی د کورنیو لخوا تل رد شوي. دا په داسې حال کې ده چې د پوهنې برخې فعال متی الله ویسا، افغاني الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او د شاعر، لیکوال او انځورګر حسیب احراری په ګډون یو شمیر مدني فعالان او خبریالان لا هم د طالبانو په بند کې دي او برخلیک معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر نړیوالو سازمانونو په څو ځلې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د مدني ټولنې فعالان، خبریالان او د بشري حقونو مدافعین د ژر تر ژره خوشی کړي، خو طالبانو یې دا غوښتنه نه ده منلې.
بلبلو بیا په د افغانستان په سویل کندهار کې کارګرو ماشومان یا په ټوله کې ماشومانو کار کولو ته مخه کړې ده. د چیلتون صدی په دایره پور کې اور
وکلن فرمان او شپشکلن بلال احمد وولونه دي چې د خپل پلار سره د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د خښتو په یوه بټۍ کې له سهاره تر غرمې کار کوي. دوی د زده کړو ارمان لري خو له مجبوریت اړ دي چې کار وکړي.
سر راځم بيدر ټولو خربز بیا وبشر بیا راځم بیا ټولو بیا ځم کوته زما ته به بدر سره مجبور د پلار سره کار کوم. سر راځم د پلار تر میدان ټولو سبقونه دي زده
د دې ماشومان پلار داد خان وایي له پکتیکا ولایت څخه کندهار ته په کار پسې راغلی او دلته د ورځې په 300 افغانۍ له خپل دوو ماشومانو سره د خښتو په بټۍ کې کار کوي. دی وایي په اولادونو د زده کړو کولو توان لري او آن دا غوی درملنه هم نسی کولای.
مجبورې د غبز د زمن مر سره خته دي سار اوز مخانزو په 300 افغانۍ باندې 1000 دي خښتو. نو دا کار کول ته په یو باغ کې پراته کندواله باغ ده هغه کرایه را چغواړي. زمان می مکتب مدرسه نسی ویلای نه مجبوری ده وسی نه لرو سروایستو داسې مجبور یو شای لرو نه اوس می دا زمان را سره خته کړی دي هغه ورته ګوره دغه سر ده داسې د ولکه دې پیسې لرم دغه مؤمن می بیا بغوګو کنده ولکه پیسې لرم سی یو سم بس په منه باندې وړو راوړو هغه کله په لوګي کله په تندي بس داسې کار ده.
داد خان وایي لکلون رئیس پور وړي دی او نس کولای خپل پورونه ادا کړي خو غواړي چې مرسته ورسره وسی.
پور وړي تقریبا و یو ډیر سل ویګ زر افغاني را باندې دی هغه ولاتل په دروازه کې راته ولاړي وسیته دلته تخته یې بس هغه گزاره ده کور کې بچیان مریضان دي سره سیدی له ګرمه مریضان دي څنګه دې داسې مجبور یو ورور شي نه لر ولکه چا کومک سره کړی لا شي لا سو کراغلی.
دا په داس حال کې د چې څوبر زبران دی د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم ویلی و چې په ټول هیواد کې تر 1 میلیون ډیر ماشومان په شاقه کارونو بوختي. تیرونی د ماشومانو د حقونو د ملاتړ یو نړیوال بنسټ افغانستان د ماشومانو لپاره له جنوبی سودان او چاد ورسته تر ټولو بد هیواد بللی وو.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په نړیوال مطلب راوخلو جرمني اوکرين ته د خوشي مهمات او لوستولو سره مخالفت کړي. خوشي بمونه یا مهمات هغه وسلې دي چې د نن نور کوچنی بمونه پکې دی او د ولسی خلکو د ژوند لپاره لوی کوخ بلل کیږي. د خوشي بمونو د مخنیوي کنوانسیون د دې بمونو کارول غیر قانوني بلل دي خو متحده ایالات چې اوکرين ته د دې ډول بمونو د استولو په اړه چې دی خبر کوي د دې کنوانسیون غړیتوب نه لري. تفصیل له احمد تکل په راپور کې.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هواد یې اوکراین ته د خوشحالي مهماتو د استولو مخالف دی. انالینا بایربوک د څرګندونې یو ورځ وروسته له هغه کوي چې امریکایي چارواکو وویل غواړي کیف ته دا وسلې چې د ملکی وګړو د وژنې په خاطر د نړیوالو لخوا غندل کیږي چمتو کړي. د بشري حقوقو ډلو له دې اقدام سره مخالفت کړی او میرمن بایربوک وویل جرمنی چې د یو سلو یو لسو هیوادونو په ډله کې د کلستر مهماتو د نه کارولو لپاره د اوسلو د کنوانسیون غړی دی هم د دې کار مخالفت کوي. متحده ایالاتونه د دې کنوانسیون غړیتوب نه لري. لمیرمن بایربوک څخه د اقلیم په اړه په ویانا کې په جوړه شوې غونډه کې د امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه وپوښتل شول. دې په ځواب کې خبریالانو ته ویل چې جرمني د اوسلو پر موافقه عمل کوي. د نوموړې اشاره د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د 2000 کال موافقه ته وچې د خوشحالي مهماتو پر کارولو زیرمه کولو تولید او لیږد بندیز لګوي. متحده ایالاتونو ویلي چې اوکراین ته د خوشحالي مهماتو استول تر جدي غور لاندې دي خو تر اوسه اعلان نه دی کړی. په پام کې ده چې راتلونکي اونۍ د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې د ناتو د غړو هیوادونو سرمشریزه جوړه شي او اټکل کیږي چې باسونه به تر ډیره د اوکراین جګړې ته ځانګړي وي. د بشري حقوقو د څار ټولنې هیومن رائټس واچ پر روسیې او اوکراین غږ کړی چې د خوشحالي مهماتو کارول بند کړي او له متحده ایالاتونو څخه هم غوښتنه دي چې دوی ته دا ډول وسلې نه ورکوي. د ټولنې یادونه کړې چې روسیې او اوکرين دواړو له دې ډول وسلو کار اخیستی دی او په اوکرين کې ملکی وګړي هم وژلې دي. خوشی مهمات هغه بمونه یا توغندی دي چې په منځ کې نور وړ بمونه ځای پر ځای شوي او چې وکړول شي نو دا وړ بمونه شاوخوا خوريږي او په یو پراخه ساحه کې خلک وژني او هر څلمین زوړي. دا ډول بمونه تر ټولو زیاته مرګ جوړه ملکی وګړو ته اړوي. همدارس د دې مهماتو د منځ کوچنی بمونه چې له خوشی کې دورسته لنډې چودلې د یوګدې مودې لپاره پاتې کېدای شي او د جګړو له پای ته رسیدو وروسته هم ملکی وګړو ته لوی ګواخ پېښولای شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ملګری ملتونه وايي په 2022 کال کې په افغانستان کې د ماشومانو د جدي سرغړونو شاو خواتل زرو پیخي ثبت کړی دی. د سازمان د 2022 کال په راپور کې چې د چهارشنبه پورې د ماشومانو په اړه خبر شوی په نړۍ کې د ماشومانو د ناوړه وضعیت په اړه پکې خبرداري ورکړې ده. راپور زیاتوي چې د ماشومانو سره د تاوتریخوالي ډېرې پیښې په کانګو، اسرائیل، فلسطین، سومالیا، سوریا، اوکراین، افغانستان او یمن کې د وسلوالو شخړو پر مهال ثبت شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې لمشمانو سره د تاوتریخوالي ډاک چلند او په جګړه کې د هغوی استخدامولو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان د 2022 کال په راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ ماشومانو په اړه خبر شوی په نړۍ کې په کانګو، اسرائیل، فلسطین، سومالیا، سوریا، اوکراین، افغانستان او یمن کې د ماشومانو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د ماشومانو په اړه تاوتریخوالي او استخدام پیکي هم ثبت کړي دي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي انټونیو ګوتریش په حواله ویل شوی چې په افغانستان کې د ماشومان استخدام او له ماشومان سره د تاوتریخوالي اول 190 پیښې ثبت شوې دي. ګوتریش په دغه راپور کې زیاته کړې چې ملګرو ملتونو د 190 ماشومان چې 230 حالکان او 180 انجن پر وړاندې 190 جدي سرغړونې تایید کړې او ویل چې 14 ماشومان د ګڼو سرغړونو قربانيان دي. سربیره پر دې ملګرو ملتونو په 2022 کال کې تلور 340 د نوې حالکان استخدام او کارول د طالبانو لخوا چې په تیرو کلونو کې پیښوي تایید کړی دی. راپور په دوام طالبانو هم په 2022 کال کې د ملي مقامت جبي سره د تړاو په تور نشپته حالکان نیولی او ویل شوی چې نوښتي خوشی شوی او دوی په بند کې وژل شوی دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې د ملي مقامت جبي په نوم 15 ماشومان د جګړې لپاره استخدام کړی دی. ای طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد او د ملي مقامت د جبي د مطبوعاتو مسول هوشنګ سای دغه راپور تر خبرېدو پورې د بلګرو ملتونو د ادعا اړه د ازادي رادیو پښتنه ته ځواب ور نه کړ خو دوی مخکې لدی دا ډول ادعاوی ټولې رد کړې وي. په ورته وخت کې یو شمېر قربانیان او کورنۍ هم د خپل ماشومان د جګړې لپاره د استخدام دردونکې کیسې لري. د لوګر ولایت اوسیدونکو یو مېرمن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نو راپور کې خپور شي په جنگ کې د خپل دی خپلوان د کم عمر زامنو د استخدام په اړه کیسه کوي. هغه ازادي رادیو ته وویل درې کال وړاندې د دې د خپلوان د 15 زامنو څخه څلور چې جنگ ته استخدام شي وو څلور واړه وژل شول او یو هم مغزی صدمه وکړه.
د زمن عمر یې ډیر کم و. څلور زمن یې شهیدان شول. یو بل یې هم په یوې پیخه کې فایر ور باندې وشو او ټانک ور باندې چپه شو. مغز یې زیان ولیده. د مور اصاب یې خراب شوی.
خو دې دا مشخصه نه کړ چې دا حالکان د کومې ډلې لخوا استخدام شوی وو. ورته وخت کې په افغانستان کې د ماشومان کارپوهان هم د ملګرو ملتونو دا راپور تاییدوي او وایي چې خکېلې ډلې تر ډېره د دغو تنکۍ ځوانانو له احساساتو او اقتصادي وضعیت ناوړه استفاده کوي او په جګړې ته استخدام کوي. د ماشومان کارپو ډاکټر محب زغم ازادي رادیو ته وویل
همدارنګه بیوزري او فقر هغه عامل دی چې ممکن د ماشومان د پیسو لپاره ژوند د جګړو کې کوتوه. او دریم مسله دا ده چې په مدرسو کې معمولا د جهاد په خاطر تاریخ کېږي او ماشومان ذهنن دې ته چمتو کېږي چې جنگ ته لاړ شي او جهاد وکړي.
دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د بیلابیلو ډلو لخوا له ماشومانو سره د تاوتریخوالي او استخدام خبره مطرح کیږي، بلکې په تیر جمهوریت نظام په وخت کې هم ښکېلې ډلې په افغانستان کې د ماشومانو په استخدام او کار کولو تورن شوي وي. خو په جګړه کې ښکېلې ډلې تل دا تورونه رد کړي او بې بنسټه بللې دي.
و امریدل چې په افغانستان کې د پجګړه کې له ماشومانو د استفادې پړه ورزو په ختیس کې بیا په کونړ کې د بیروزګاری او اقتصادي ستونزو زیاتوالي سره په کونړ کې د خورځواکو ماشومانو شمیر ډیر شوی دی. تفصیلی په دې راپور کې اورو.
په هیواد کې له تیرو کلونو راپاتې د روزګار نشتوالی او غربت له پخوا د خلکو په ژوند بد اغیزه کړې وه، خو د راغلي سیاسي بدلون څخه وروسته د بیروزګاری او اقتصادي فقر څپه په سينوره هم ځواکمنه شوه چې بي وسه کورنۍ نور هم وزپلې او ډیره بد اغیزه یې په ماشومانو کړې ده. په کونړ کې هم خلک وای کارونه نه لري او لاملې خپل کورنۍ ته د اړتیا وړ خوراکي توکي نشي برابرولې او ګڼ ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي. د وټپور ولسوالۍ بنسټیز روغتي مرکز ته هر ورځ په لسګونو میندې په دې تمه خپل خوارځواکي او بې توانه ماشومان راولي چې کومکي مواد ترلاسه کړي، خوړلو سره هډوکو پسې وچو پوستکو کې لږ غوړ پیدا شي او په بدن کې سا وچلېږي. څلور دېرش کلنه جان بیبي یو له دغو لسګونو میندو ده، وای په کور کې پوره خواړه نه لري، نو همدا لامل دی چې خپل ماشوم ته د اړتیا وړ شیدې نشي پوره کولی او په خوارځواکۍ اخته شوی دی. د جان بیبي په وینا چې له کومې ورځې روغتي مرکز زوی ته د خوراکي مواد ورکړه پیل کړي، ورسره بدن کې وینه چلیدلې او را ژوندی شوی دی.
دالک مراوسته دا نه غس بیکار دم کارت له ساس کړه د دریم کارت او چریش مزه 15 لسره زل ک کارت نه وال ک څلور کړه تیر بیره نه کارت واری بیچ بی 15 لسره ز بعد بیره اړم بیره له بیره وو هغه مخ ډیر بیکار اوس خوشو.
عبدالرحمن هم دغه روغتي مرکز ته خپل خورزوا کې ماشوم راوسته، وای ډاکټران ورته د ځانګړو ویتامین لرونکو موادو د ورکړې ترڅنګ د ماشومانو د خپالنې لپاره اړینی مشورې هم ورکوي او د خوارځوا کې ماشوم رنگي غوړې دلې دي.
ماشوم مې راوسته د خوار ډېر دي، کاټې ولا ساس کړي دي او مواد لپاره مې راوسته مواد ورکوي وس سخه دي. بس 15 اورز باندې 15 کونه ورکوي، بس اوس وزن یې ډېر شوی دی، خو شوی هم دی نور.
د یاد بنسټیز روغتي مرکز مسولین وای په سیمه کې د خوارځوا کو ماشومان شمیر زیات دي او هر ورځ ورته په لزګونه دغه ډول ماشومان راوړل کیږي چې دوی د ماشوم وزن ته په کتو د پلمپیناک په نوم خوراکي مواد ورکوي، خو د ماشومانو د خودي او لخوارځواکۍ ژغورل لپاره د مور شیدی او کورنی خوراکي مواد ډیر اړین دي. د دغه بنسټیز روغتي مرکز مشر ډاکټر احمد شاه هاشمی ازادي راډیو ته وویل
ماشومان چې موهکې د یو د سشارې 15 څخه کمی موږ سره د شدیدې سوی ترجیح په کریټیریا کې شامل شي، د هغې دپاره موږ دلته مواد لرو. هغه اوس د وزن پر حساب ورکول کېږي، تقریبا یو پاکټ، دوه پاکټ، درې پاکټ، تر څلور 15 پاکټ پورې یو ماشوم د ورځې اخیستی شي. حفظ الصحه صحیح باید مراد شي، باید تر شپږو میاشتو پورې یوازې یوازې د مور شیدې ورکړل شي، نور څه ورنکړل شي. بعد د شپږو میاشتو نه تر نهه میاشتنۍ پورې باید متمم غذا ورکړل شي او د
ډاکټران وای په ماشومانو کې د خوار ځواکۍ د مخنیوي لپاره لازم ده چې ماشومانو ته د ژوند په لومړی او شپږو میاشتو کې د مور شیدې ورکړل شي. له هغه وروسته د مور د شیدو ترڅنګ نور نرم خوراکي شیان هم ورکړي. دې سره یې بدنونه سالم وده کوي، د میکروبونو او ناروغیو په وړاندې د بدن قوت زیاتیږي او د خوار ځواکۍ په ګډون له نورو رنځونو هم ژغورل کیږي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. رضوان الله حمدرد د جلال آباد ښار څخه. ازادي راډیو ته دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو ته غوږون ته ورسوي. دا چې د کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوي دي. یعنی درې اتاق کور یا سلور اتاق کور وي، 10,000 افغانۍ 2,000 افغانۍ قیمت وای، او یو خوا بیکاری شي او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کرا پرې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ دغه غږ د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي، که په اړه باندې څه اقدامات وکړي. مننه.
تعلیم د افغانستان
د شجنه او نارینه و لپاره دای وجبه د اسلامی امارت باید کوشش وکي سی د شذو پر مخ شوونځي خلاص کی ځکه دا د شذو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه په تیار کې پات کیږي موږ افغانان دا سینه غواړو چې طالبان دې د تعلیم بالا کښې ار کم مکتب کړي دې خپل چاپیریال ورته جوړ کی خپل نصاب دې ورته برابر کی خو بالا په ار کم سي دې جوړي خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي ښځو ته دې د حجاب امر وکړي ښځې دې هر څونه سي دې په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول
دوی مینی مې تر اورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ ملما پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه د افغانستان لپاره د برېټانیا د سفارت شارج د فیروای کابل ته د سفر پر مهال د هغو فرمانونو په اړه د طالبانو چارواکو ته خپل اندېښنه څرګنده کړې ده چې د ښځو نجونو حقونه محدودوي رابرټ ډیکسن چې نوی په دې دنده ګمارل شوی دی وایي کابل ته د دې لپاره راغلی و چې په افغانستان کې د روانو ستونزو ته یو حل لار ومومي نوموړی وایي د دې سفر د افغانستان د مثبتې راتلونکي لپاره د برېټانیې د ژمنې څرګندونه کوي په سمنګان ولایت کې د طالبانو امنیتي ځواکونه وایي د ومان شاوخوا 4000 کیلوګرام بوټکي کشف او سوځولې دي ومان د شیشې په نوم مخدره موادو په جوړولو کې کارول کیږي د سمنګان امنیت قمندانې په یو بیان کې چنون خبر شوی ویلي د بوټکي په مرکز ایبک خار کې د امنیت قمندانې د کارکونکو د هڅو په نتیجه کشف او وروسته سوځول شوې دي د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایر بوک وایي هیواد اوکراین ته د خوشي بمونو له لیک سره مخالف دی د جرمنی له دې موقف وړاندې امریکایي چارواکو ویلي چې واشنگټن کې افته د خوشي بمونو د لیک ته پر اثر هی کار کوي دوی چې راپور پر بنسټ له دې وسلو استفاده شته غیر نظامیانو د وژلو او مې بيدل پر کرول کیږي په پراخه کچه محکومه شوې ده امریکا بیا د دې کنوانسون غړی نه دی او اروپایي ټولنې د ځان د دفاع او د روسیې د يرغل پر ضد له اوکراین سره د سمدستي مرستې د مهماتو توغندي او د تولید د پراخولو په هدف د پلانونو په تایید سره مهم ګام واخیست د اروپایي ټولنې ریاست نن اعلان وکړ چې د دې ټولنې غړو هیوادونو اروپایي پارلمان توافق کړی دی چې سمدستي د مهماتو د تولید د ملاتړ لپاره له خپلې بودیجې څخه 500 میلیارد یورو ځانګړي کړي دا موافقه د اروپایي ټولنې د مشرانو د مارچ میاشتې د هغې پریکړې په دوام کې کیږي چې اوکراین ته د اړتیا وړ مهماتو د ستولو د پراختیا لپاره یې کړې وه
د ازادي ملمه د ازادي ملمه پروګرام کې مونږ رنگیزه نور ملمنه د چیل کلونو رهیسی په اروپا کې ژوند کوي د ماشومان پروا په هني کې لوړ زده کړې کړي مدني فعالیت لري او په ټولنیزو شبکو کې پر روانو چارو وخت نه وخت تبصری کوي السلام علیکم د ازادي ملمه پروګرام څه کم نیم ساعت دوام کوي چې په هر پروګرام کې پر یو مشخصه موضوع له ملمه یا ملمنې سره خبرې کوو نن د ماشومان پر ارواپوهنه خبرې کوو چې څه اهمیت لري په افغانستان کې ولی کار نه دی ورته سوی او دا چې په کورنیو کې دغه اړخ پام کول څومره ضروری دی دا مسله چېړو رنگیزه جانی پروګرام ته شرغ لاست په پایل کې به دره تو وای چې په افغانستان کې د ماشوم ارواپوهنه ولی د پام وړ موضوع نه ده یا دومره توجه نه ده ورته سوی مېرمنی
درون سره سپتا ستاسو ته ټول اړتونکو ته لمړی سلامونه نیکی هلی خدای وکړو او جوړ اوسئ ډیره مهمه موضوع ده مننه چې تاسو سره یم په ټوله کې په افغاني ټولنه کې البته په اخیرو څو لسیزو کې ارواپوهنې ته د انساني ارواپوهنې ته هیڅ توجه نه ده شوی بدبختانه بیا هغه پامو کو دي ماشوم ټوب چې کوم باندې ساتیدې دي یو انسان دی ژوند دی انساني ټولنه باندې ساتي نو هغه ته پاملرنه خو تر ټولو زیاته مهمه ده ځکه انسان جوړی کې له ماشوم ټوبه د انسان بنیاد له ماشوم ټوبه یې خای دی نو دا فکر کوم یو خو په خلکو کې نه په هوای د دې موضوع بل اړخه وخت نه ورته درلودل زیاتره موږ تاسو ته اولیتونه د دې چې ډوډۍ پیدا کا و لکه پالو دومره دې چې ژوند دی پاتې شو او ژوند کول دی بهتر او دی غوره ژوند کولو لارې چارې دی روغ انسان پاتې کېدو لارې چارې دي ته دومره پاملرنه نه کیږي. زیاتره په افغانستان کې د خلکو ترمنځ پوهاوی داسې دی چې دوی د وجود ظاهري بڼې ته ګوري چې کوم ځای زخمي دی، کومه ناروغي دی، تبه لري، نه لري، دغسې ناروغۍ ته پاملرنه کیږي. بدبختانه دغه د اروا ناروغي یا ارواپوهنه چې کومه دی، دې ته پاملرنه په دې خاطر هم نه کیږي چې دا نه لیدل کیږي. نو موږ تاسو د نخوالو د دومره کړهونو د جنګونو د ستومانیو د سرګردن نیستیو ډېرې ستونزې دي چې د هغې له امله دې ته وخت نه لرو چې هغه څه ته پام وکړو کوم چې موږ تاسو ته نه ښکاري. بدبختانه زه فکر کوم دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، په ډېرو زیاتو هیوادونو کې دغه ستونزه شته چې اروا ته په ډېر نالیدلي نظر ګوري.
بل رنګیزه جانې، په اروپا کې یو ماشوم تاسو ښوونځي ته استوئ، په شوونځي کې یو دوه درې میاشتې چې تیروي، بیا د شوونځي هغه شوونکی یا هم هغه مسؤول کس له میندو او پلرونو سره میچنګ یا کتنه یا جلسه لري. په هغه جلسه کې دغه د ماشوم رواني حالت ټول مور پلار ته تشریح کوي یا توضیح کوي. د ماشوم پر روان څوک زیات ستاسو په نظر پوهیږي؟ یو شوونکی، مور یا پلار، که متخصص کس؟
نو دا خو تاسو ډېر خبرې ته تیر یو ښې نقطې ته م پام ور واړوو. ښوونځی له کوره صحیح دی چې یو ماشوم وزي له ښوونځی هم نه که موږ کودکستان ته ورشو وړکتون ته، حتی له وړکتونه دغه پروسه دوی پیلوي، نو له یو لاسه ټک نه خېږي. ماشوم په یوې ټولنې کې له کوره تر ښوونځي تر کودکستانه تر پوهنتونه دغسې یو انسان جوړېږي. ټولنه ټوله په کې ښکېله ده د ماشوم په جوړولو کې. بدبختانه زموږ هېواد افغانستان کې که د کورنۍ نه ورشړېدلې ده، نو د تعلیمي نصاب له اړخه له ښوونځي هم راشړېدلې ده. نو زه فکر کوم دواړه اړخونه ډېر مهم دي، ځکه دا یو ځای د ماشوم د وادي دپاره، د ماشوم د روغتیا دپاره، د ماشوم د قوي اروا دپاره کار دی، که هغه له ښوونځي دی که له کوره دی. نو دا خو په تعلیمي نصاب کې لکه په ډېرو هېوادونو کې چې اروپا یو مثال ورکو، دلته ماشوم کور کې هم لیدل کیږي چې ماشوم څرنګه برخورد کوي، د ماشوم اروا څنګه ده، ماشوم خوښ دی نه خوښ دی، کوم عادتونه لري. کټ مټ هغه په ښوونځي کې هم لیدل کیږي یا په وړکتون کې کودکستان کې، بیا دوی دواړه په خپلو کې سره کینی. نو ځکه چې ماشوم په دواړو کې لویږي، په دواړو کې تربیه اخلي، زده کړه کوي، وجود په کې لري که هغه ښوونځی دی که کودکستان دی که کور دی، نو دوی سره کینی په خپلو کې سره غږیږي، هغه معلومات سره تبادله کوي، پرتله کوي او یو بل ته سره وایي چې موږ کومه لاره غوره کړو، چې خبره هم سره یو وي. ځکه په افغانستان کې ډېری وخت داسې پېښېږي چې ماشوم له ښوونځي ته حتی نه ځي، کورنۍ لا خبره نه وي، کال وروسته څومره وروسته بیا یو وخت چې دی ناکام شي، هغه د چا خبره له ورخه اوبه تللې وي، نو هغه وخت کې بیا کورنۍ سره خبرې کوي او ښوونځی ځان مسؤول نه ګڼي. بدبختانه اگر چې دا بیخي د غومره مسؤول دی، لکه کورنۍ یو ښوونکی د غومره مسؤول دی، او دا ډېره زیاته ګټه رسولی شي د ماشوم په اروا کې، د ماشوم په پرمختیا کې، د ماشوم په وده کې، چې د کورنۍ سره یو ځای خبرې وشي، تبادله وشي، دې سره ماشوم هم حس کوي چې زه یوازې نه یم، زما پر سر باندې دغه د دواړه خواوې دي، او زه درواغ نشم ویلی یا کومه خبره نشم پټولی، او زه ویرم نه لرم، ځکه کورنۍ مې له ښوونځي سره پر اړیکه کې ده، ښوونځی مې له کورنۍ سره په اړیکه کې ده. دا ماشوم ته نور هم قوت ورکوي، له یو څخه دوه ښه دي چې دوه سویرې دي تا پر سر باندې، دوه کسان دي تا پالنه کوي، د تا مرسته کوي. د دې په اړه افغانستان کې ښوونځي یا کودکستان یا زیاتره وخت دغسې مرکزي ښوونیز مرکزونه د کورنۍ سره په هغه وخت کې اړیکه نیسي چې ماشوم ستونزې سره مخامخ وي، ماشوم یو بد کار کړی وي. دا په خپله د ماشوم روحیه تباه کوي، ماشوم یو ډول له ویرې سره مخامخ وي چې ولې استاد غواړي چې مور پلار سره وګوري. په پرمختللو هیوادونو کې دا بل ډول ده، دلته یوازې د شکایت یا د بد خبر دپاره نه دي، بلکې مور پلار راغوښتل کیږي، د دوی سره ورځې لمانځل کیږي، د دوی سره د ماشوم په وده باندې خبرې کېده، یو عادي میټینګ غوندي، یو عادي لیدنه کتنه وي. دا د ماشوم ویره لمانځه وړي، دا ماشوم ته ډاډ ورکوي، دا ماشوم یو ډول زړور کوي، د دې څخه د ویرې احساس نه وي. په افغانستان کې زیاتره وخت بدبختانه دغه لیدنې کتنې یوازې د شکایت پر بنسټ باندې، پر اساس باندې کیږي.
تاسو د روحیې یادونه وکړه د ماشوم. ځینې ماشومان ممکن ځینې عیبونه ولري، ځینې ستونزې ولري، ځینې خراب عادتونه ولري. میندې او پلرونه په ځینو مواردو کې د دوی دغه خراب عادتونه د ماشوم په مخ کې له نورو سره شریکوي، پر هغو باندې بحث کوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې کوم ټکي میندې او پلرونه په پام کې ونیسي کله چې د خپل ماشوم شکایت یا دغه خراب عیبونه نورو سره شریکوي؟
ماشومان په عموم کې ډیر سپیشلی دی، ډیر معصوم دی، ډیر پاک دی. هر کله چې ماشوم کوم عیب لري لویان دي سم دي استقبال ځان ته وګوري. دا خبره بیا تکراروم، ماشوم که عیب درلود مور او پلار د کورنۍ غړي د خپل ګریوان ته سر ورښکاته کي، ځکه دغه عیب کټ مټ په دوی کې دی، په ماشوم کې نه دی. ماشوم له دوی څخه اخیستی، ماشوم هغه څه زده کوي کوم چې مونږ تاسې کوو، ماشوم هغه څه نه کوي کوم چې مونږ تاسې ورته وایو. ماشوم کټ مټ لکه د مونږ د آینې په څیر دی، ځان پکې ګوري. مونږ تاسې چې څه کوو هغه دی دکې کتلی شو. ماشوم د مونږ تاسې په څیر باندې عزت لري، د قدر وړ دی او حساس دی. لمونږ تاسو څخه ډیر حساس دی، نو د ماشوم سپکاوی کول یا د ماشوم عیب د نورو پر وړاندې ویل، ځان سره د مونږ تاسو فکر وکړو، آیا مور او پلار غواړي چې د دوی سپکاوی دی، د دوی غیبت، د دوی بد، د دوی عیب د نورو انسانانو پر وړاندې وویل شي؟ نه، هیڅکله نه غواړو چې د مونږ تاسو عیب د نورو پر وړاندې وویل شي. مونږ پسې د یو څوک وخاندي، مونږ تاسو ته د یو څوک ګوته ونیسي. کټ مټ دغسې ماشوم هم دی. دا ډېر یو خراب عادت دی. له ټولو درنو ماندو پلرونو څخه ډېر په درنښت دغه هیله کوم چې د خپلو ماشومانو عیبونه حتی ټوکې ټکالې پې کول، لکه ځینې کسان د ټوکو په شکل باندې وایي چې ماشوم دغسې خبرې کوي، پلانکي دغسې وکړل، نن یې دغسې ویلې، نن یې دغسې شی مات کړ، ما کوي دا کار، ما کوي ماشوم ته سپکاوی، ما کوي. دا همدغه ځای دی چې خپل اولاد خرابوي، دا همدغه ځای دی چې خپل ماشوم د تل لپاره، ځکه د مونږ تاسې 80% 65 له ماشوم توبه جوړیږي چې دا به هیڅکله تغییر نه کوي، په ډېر ستونزو سره، په ډېرو سختیو سره بیرته دا را جوړیږي. نو د خپلو ماشومانو راتلونکي ما خرابوي، له دې انسانانو انساني کرامات ما اخلي. دومره سپکاوی ما کوي د خپلو ماشومانو عیب، که په هغوی کې دی له هغوی سره کښېنئ، ورسره وغږېږئ. ماشومان د دې وړتیا لري. زه بیا هم تاسو ټولو درنو ماندو پلرونو ته وایم، ماشوم د درک ډېر غټ احساس په ځان کې لري. ماشوم ډېر زیات پوهېږي. ماشوم نه دې دا ما نیسئ، د ماشومانو عیبونه ما وایاست، د دوی سره کښېنئ، د دوی سره وغږېږئ، د دوی تاسو په خبره پوهېږي. ګورئ، ماشوم ماشوم دی، که هغه په اروپا کې دی که کوم بل هېواد کې دی، مونږ ټول انسانان یو. انسانان توپیر دومره نه سره لري. ولې دلته له ماشومانو سره کښېني؟ دلته له ماشومانو سره مور او پلار کښېني، ښوونځي ورسره کښېني، کو د کسان وړکتون میټینګونه ورسره کوي، په ستونزو ورسره غږېږي. که ماشوم کې کوم عیب دی، عیب یې وراټئ، ماشوم ما راټئ، ماشوم ته ووایاست چې دغه درواغ ویل چې دا ښه نه دي، که مونږ یم وایو، که تاسو یې وایاست، د مثال په ډول دا ما وایا، توان یې ورته ووایاست. ماشوم ما راټئ، د ماشوم عیب وراټئ.
ډېره مننه، جالبه موضوع ده. زه په دې باور یم چې زیاتې میندې او پلرونه به علاقه لري چې په دې اړه نور هم وپوهېږي. ماشوم ته باید ستاسو په نظر د ماشوم په سترګه وګورو، که د یوه بشپړ انسان نه په نظر، چې د هغه نظر هم محترم وي، رایې دغسې محترم وي او درناوی ورته وسي.
ډېره ګل پوښتنه ده سالی صاحب، ډېره زبردسته پوښتنه ده، ځکه ځینې هېوادونو کې چې چا دغسې فکر کوو چې ماشوم ته باید مونږ په بشپړ نظر ونه ګورو. ولې؟ ځکه چې هغه خبرې نشي کولی، یا په پښو نشي درېدلی. نو آیا هغه سپینګیري او سپین سرې چې کله زاړه شي دوی نور په پښو نشي درېدلی، یا د خبرو نه لویږي، آیا هغه نور بشپړ انسان نه دی؟ باید په دې شکل ورته ونه ګورو. دا خو ډېر بد کار دی. نو په دې باید مونږ تاسې پوره باور سره ولرو چې ماشوم یو بشپړ انسان دی. خدای هغومره یو درنښت ورکړی، یو هغومره قوت یې ورکړی. هو، د ځینو د وجود له پلوه، یا د دوی د جوړښت له پلوه، د ځینو برخو وده یې لا پاتې ده، چې مثلا خبرې زده کوي یا پر پښو درېږي. دا په دې معنا نه ده چې ماشوم تاسې نشي درک کولی. تاسې خبرې کولی شئ، تاسې پر پښو ولاړ انسانان یاست. تاسې له ماشوم سره دغسې برخورد وکړئ چې لکه د بشپړ انسان په څیر باندې. حتی طبابت دا هم په ثبوت رسولې ده چې د تاسې په ګېډې کې چې ماشوم دی، د مور په خېټه کې چې دی، هغه لا هیڅ کوي، درک کوي د تاسې خبرې، د تاسې کړه وړه، د تاسې برخورد د مور سره. نو تر ټولو مهمه خوال د مور سره ښه برخورد وکړي، ځکه له یوې غلامې څخه، له یوې سپکې یوې رټلې ښځې څخه یو رټلی یو سپک یو غلام ماشوم پیدا کېدای شي، ځکه د هغه په روحیه باندې دا تاثیر کوي. مونږ په روحیې باندې غږېږو، په اروا باندې غږېږو. نو که مور نه ده رټل شوې، مور درنده بلل شوې ده، ماشوم هم ځان دروند احساسوي، ماشوم هم ځان ښه احساسوي، پیل دی، د هغه د پیل نقطه ده. نو ماشوم سره دغسې برخورد وکړئ لکه له لویانو سره. ماشوم سره خبرې وکړئ، ماشوم د تاسو په خبرو پوهېږي، ماشوم سره باور جوړ کړئ، ماشوم ته واک ورکړئ. که تاسو ماشوم ته واک ورکړئ، هغه به یو واکداره، یو پر ځان باندې باوري انسان یو بسنه انسان به تر جوړ شي. ماشوم ته دومره زیاتې ماشوم په سترګه مه ګوري چې تاسو له هغه څخه واک واخلئ. ډېرې کورنۍ حتی تر دوه درې کلن څلور کلن په ماشوم پورې کلي دوی وراغوندي. دا د تاسې مینه ده، دا د تاسې هغه د چا خبره، د تاسې اندېښنه ده چې فکر کوي تاسو ماشومان ښه وپالئ. دا هم یو نقص دی. ماشوم پرېږدئ چې خپل کارونه په خپله وکړي. ماشوم ته د واک د درنښت تر څنګ مسؤلیت هم ورکړي. ماشوم د دې وړتیا لري. ماشوم ته خپل کلي په خپله ورپرېږدئ چې وایي غوندي ماشوم ته بوټان پروا نه لري، سرچپه دې سره واغوندي. ماشومان زیاتره وخت دا توپیر نه شي سره کولی چې کمیس چټ کوم دی مخ کوم دی، په دې کې عیب نشته. ووایاست دوستانو ته، خپلوانو ته ووایاست چې خپله یې اغوستی دي. دا د ویاړ ځای دی چې دی توانېږي خپل کلي وغوندي. همداسې په رنګونو انتخاب کې، په سودا اخیستو انتخاب کې ماشوم ته واک ورکړئ. ماشوم سره مشوره وکړئ. له ماشوم سره کښېنئ. ماشوم پوهېږي، د تاسو په خبره پوهېږي، باور ولرئ.
همدغه ټکي ته ما هم اشاره کوله چې په زیاتو اروپایي هیوادونو کې ما لیدلی چې یو ماشوم کله چې ولیږي یا غورځي، مور او پلار د مرستې دپاره نه ورځي، ماشوم مجبوره کوي چې په خپله راوچت سي. دا کار په څه خاطر ساس په نظر کوي؟
دا ډېر یو ښه کار دی، ځکه دا ژوند په خپل همدغسې ښکته پورته لوړې ژورې لري. نو ماشوم به د خطراتو سره، ماشوم به د ژوند د لوړو ژورو سره بلدیې. ماشوم به بیخي له ټولو خطراتو څخه نه، ماشوم د دې وړتیا لري چې د وده یې، د وجود وده یې ګوري. همدا دی، که ماشوم ونه غورځېده، که ماشوم ونې ته ونه خته بېرته را ونه غورځېده، که ماشوم ځان غوس نه کړي، ماشوم له خطراتو نه خبرېږي. تجربه ده، دا په خپله زده کړه ده. نو که ماشوم وغورځېده، دا ښه خبره ده چې تاسو ورسره یاست. غږ پې وکړئ چې زه شته یم. ویره مه کوئ. زیاتره په افغانستان کې هغه کورنۍ چې فکر کوي چې دوی د ماشوم ډېره ښه واده کوي او د ماشوم په فکر کې دي، هغوی بیا دغه برخه له حده زیاته بدبختانه مراتیي. دوی ډېر زیات ویرېدونکي مور او پلار دي. ډېر ماشوم څخه تاو راتاو دي، او ماشوم نه چټلۍ ته پرېږدي، نه کوم کار ته پرېږدي، نه لوبو ته پرېږدي، نه لمر ته پرېږدي، نه لوڅې پښې پرېږدي. دا هم صحیح نه دی. دا ویره مه کوئ. پرېږدئ چې ماشوم معادي نورمال په ټولنه کې، په طبیعت کې لوی شي. که ماشوم وغورځېده، غږ ور وکړه چې زه شته یم، ته پورته کېدی شي، پورته شه، هر څه سم دي، دومره غټه خبره نه ده. وګورئ که ځان یې خوښ کړی دی، ورته ووایه چې ته لږ څه خوښ شوی یې، پټۍ مټۍ به راواخلو، زخم به دې پاک کړو، بس شکر دی ته جوړ یې. د خپله ماشوم ته روحیه ورکوي، پورته کېږي، هغه زده کوي چې زه په څومره سپید یا په څومره تیزوالي سره منډه کوم او اوس غورځېدلی یم. که دا تاسې ورچیغه کوي او د ده څخه تاسې زیات ورخطا یاست، وی وی او وی ما د خدای غر کې کیو، پلانکی د خدای غر کې وزه دې ړنده شم، ماشوم ووی مړ کېږي او څه شي وشو، تاسې خو ماشوم په لوی لاس باندې دومره وویره او چې هغه بیا منډه نه کوي. تاسې خو ماشوم په لوی لاس باندې د ده له ودې څخه را وګرځوو. نو له حده زیاته ویره، له حده زیاته هغه اسلام کې وایي چې میانه روي غوره کوي. شکر موږ تاسې مسلمانان یو، هماغه میانه روي یا هغه منځ راویه تر ټولو ښه ده، چې نه ډېره ویره ولرو او نه ډېر زیات هغه د ځینې مور او پلار په څېر باندې چې کوم هر ځای پروت وي، قیچین پرته یي او اورم بل یي او مور او پلار چېرته په کیسو په جامو په خبرو باندې مصروف وي او ماشوم ځان وسوځوي، ډېره غټه بده پېښه وشي، دا هم صحیح نه ده. نه، پام پې وکړئ، نظر پې وساتئ. نور ماشوم پرېږدئ چې ډاډه لوبې وکړي، لوڅې پښې دې وګرځي، پروا نه لري، خاورو کې دې لوبې وکړي. ډېر په افغانستان کې مور او پلار ماشوم ځان ته د یو ګوډۍ په څېر باندې ساتي. دا خبره ځکه کول غواړم، بښنه غواړم، دا ډېره مهمه ده. دوی ماشومان ښایسته ښکلي جوړ کړي، فکر کړي چې ماشوم د دې دپاره دی چې زه خوند تر واخلم. لکه یوه ګوډیګکه، یو نمایش دپاره دی، یو دی باید ځان چټل نه کړي. که چې د لاس ور وړي وایي مه کوه، ځان مه چټلوه. نه، ماشوم پرېږدئ چې چټل کړي ځان. ماشوم ته عادي کلي ور واغوندئ. اطمینان دی چې هغه دې ټوله ورځ پاکو سوترا وګرځي. پرېږدئ چې ماشوم چټلي وکړي، باران کې، خټو کې، خاورو کې، بوټو سره. دا د دې طبیعت دی، دا د ماشوم ضرورت دی، دی اړتیا ورته لري. دی باید خپل طبیعت، خپل ټولنه درک کړي، هیڅ کې دا د ماشوم ډېر، د ماشوم د ودې دپاره، د ماشوم د روحیې دپاره، د ماشوم د وجود دپاره دا ډېره غټه اړتیا ده. ماشومان پرېږدئ چې عادي لوبې وکړي.
نه، په اکثر پرمختللو هیوادونو کې دوی ماشومان په لوی لاس هم په خاورو یا د چاپیریال په بهرني برخه کې لوبو ته مجبوره کوي چې د میکروبونو سره آشنا سي. ممکن په یو کورنۍ کې ماشوم د لپاره یو سم چاپیریال رامنځته کړئ سي چې مور او پلار ورته یو سم ماحول جوړ کړي. د چاپیریال په برخه کې ستاسو پیشنهاد څه دی چې هغه څه چې په چاپیریال کې روان دي هغه خو هم د ماشومانو پر رواني وضعیت تاثیر کوي؟ په دې برخه کې یو څه ډول توازن په پام کې وساتل سي، هغه څه چې په کورنۍ کې دننه روان دي او هغه څه چې په چاپیریال کې دننه روان دي.
وبو په افغانستان کې شکر مونږ ډیره خامزه کلرو ډيري کورنۍ دي چې خو لوی حویلۍ لري یعنی دا سینه دي چې مونږ د نورو نړیوالو او ځینو هیوادونو په څیر د سمکه لکه مخت سره د ژوند د طبیعت د کمخ سره مخامخ شي ویونه افغانستان کې ډیره عادي غریبه کورنۍ یو باغچا غوندي یو باغ غوندي یو ځای لري کبه خارونو کې یو ښکته راښکته کیږي نو هڅه وکړي چې مشمان ډیر ما کوټي کې مارالو یوې ما ډیره اسري کورنۍ په افغانستان کې کتلې دي چې دوی فکر کوي مشوم ټول ورځ په کوټه کې وساتم نو مشوم می ساتلای دی پاک دی سوتره دی او چټلی سره نو مخامخ کی دا ډیره غټه سزا ده د مشوم د پارچ پیوی وړي کوټې کې د مشوم تو بران غاړي دا د یو رقم بندیخانه دی یو بند دی یعنی مشوم ته پروا په هني کې تر ټولو غټه جزا ده چې تورته وي چې کینه غلی کینه دا غلی کینه د ماشوم د بربادۍ نه خره لاند به درته وایم ساده به درته وایم چې د دې مونږ تاسو ټولنه چې دومره سره ګډه وډه ده دغه په دې ټول سيزو کې ماشوم ته بیا بیا ویل شي چې کینه کاغه له جنگ له لامل دی کاغه د خپل د کورنی توتريخوالي له لامل دی کدا د نور لستونز له لامل دی مونږ زیاتره وخت ماشوم ته ویل دي چې چپ او غلی کینه ته اوس ماشوم شاو غلی کینه ماشوم ما پرې دی چې غلی کینه ماشوم ته که هیڅ ځای ونه لري په کوټه کې د بلختونه او توشه کې دا شیان مرتره کته کې دوی پرې دی چې دوی خوځښت ولري د ماشوم اروا د په وجود پورې ډیر جدي تړلې ده د موږ ټول انسانانو خو د ماشوم په ډیر اندازه ځکه ماشوم د لویدو په حال کې دی ماشوم د وادې په حال کې دی د ماشوم په روحي باندې د خوځښت خوځښت نه می هدف ته دی چې دای د ټوپ وه کده منډې کولې کده پورته پورته کته پورته لوته هغه د چا خبره دا د ماشوم د پاره ډیره ګټه کوي نو ماشوم پرې دی که ویلي لري کزای لري او پرې دې چې دوی چټل کلی ور واغوندي پروا نه لري کمیستر لري کې خیر دی چې شیم نه پکې ګلو سی پخې دي ماشومان دي په خاطر کې په کارو کې په خاورو کې په ونه دی وخې چې پروا نه لري داسې په ورس کې څو ساتم کته سیمه شوم آزاد پرې دې باور وکي تاسو بیا ډیر صحتمن یو ډیر پرزان باندې پاسنه یو زړور او هم همدارنګ یو ډیر مغز انسان روزلې ځکه دا دي د مغز د دې حافظې ته د دې ذهن ته د حوصلې ته د دې جوړښت ډیره ګټه لري
خو په افغانستان کې هغه ماشوم ډیر سټایل کې دی چې چوپ وي د ماشومانو یا د مشرانو په مخ کې خبرې نه کوي نظر نه ورکوي هغه ماشومان چې غلي هغه ډیر سټایل کېږي
نو بیا ولی بیا مونږ ولی ګیله کوو چې ولی پر مونږ باندې مونږ ځوانان ګنن ګن کوي ولی ګیله کوو چې وطن مو ولی نه ازادي کوي ولی ګیله کوو چې ولی ټول سره نه ختی یو ولی نه اتفاق نه سره کوو ستونزه راغله چې مونږ د خپل نسل ماشوم ټوب دومره در په دره کړی دی ځکه په خپل یو انسان ته ویل چې ته چوپ کینه او غلی کینه دا په دې معنی دی چې هغه د غلام کړ هیله دی درنو مندو پلرونو خپل ماشومان ما غلاموي خپل ماشومان څخه ازادي ما اخلي دا د دوی حق دی لوبي کوي او خکته پورته او شوخی کول غاګ وستل خندل پلوړ با غاګ باندې خندا کول چیغي وهل دا د ماشومانو حق دی ضرورت دی دا د انسانیت لپاره ورکر شوی دا د طبیعت لپاره دا د اسلام لپاره ورکر شوی په اسلام کې ماشومان د جنت پتنګان ګڼل کیږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل سجده ورته خرابواله خو د ماشوم لو به اشتیا نه ور خرابواله نو دا خو موږ تاسو ته د اسلام هم دا درس راکوي ماشومان غلي مکی نه وي دا په لوی لاس باندې د ماشوم ناروغول دي دا سالي سي تاسو ته درنده خبره وکړه ډیر ما اوریدلې دي چې وایي چې پلانکای خو ماشوم دی غلی نه است وي دا غسی خن است وي ماشوم باید غلی کی نه ني ماشوم دی غلی کی نه ستو دی پاره جوړ نه دی دا د ماشوم توپ دی ماشوم توپ باید غلی نه وي دا زده کوي کله چې دی لوی شي دی به غلی کی نه ستل هم ست کی دی به آرام کی دل هم ست کی خو ست دا وخت نه دی ماشوم ما غلام وي ماشوم ما په وېدا په لوی لاس باندې ماشوم څخه د هر څه واکه خستل دي هم دا علت کیږي چې کله دی لوی کی دی به هر چا غلام وي دی به چاته نو نه وایي دی که څوک پلاس کې ټپکه مور کوي خپل د کورنۍ غړې پیوښنې دی به کوي ځکه چې تاسو ماشوم ته کی ورته ویل دي چې د لویانو خبره منه او چپ کینه او ته ویل ته هیڅ نه لري ټول مور خپل باندې حق دی لسلونه ما خرابوي ټولنه ما خرابوي ما غلاموي مونږ تاسو ډیر درنت ډیر آزاد ډیر سرور خلک یو زمونږ څخه ډارن
جوړوي څوره زمخ کې یو تصویر ولید چې یو سوالګر د سړک پر غاړه ناست دی یو مور په یو تصویر کې خپل ماشوم ته وایي کته تعلیم نه کوي ته به دغه سی سوالګر کیږي همدغه سی تصویر په بل ځای کې څنګه ته پروت پاغه کې هم یو سوالګر دی یو مور خپل ماشوم ته وایي کته زده کړه وکړي ته به دغه وضعیت بدل کړي دغه مثبت لوري ته د مفاهیم او اړولو پاړه کراته وایي چې مایندې څه ډول یو منفی شی هم که ګوري په مثبت ډول ماشوم ته انتقال کړي
ډیره خبره ته پومندو پلرونو مونږ تاسو چې کله غږی کونو د ماشوم چون مور یا اولینه مدرسه ده اولین ښوونځی دی د ماشوم د زده کړې او اولاد ته تر ټولو نږدې انسان دی نو په دې خاطر مندو ته مونږ دغه مسؤلیت راځي کوو خو بدبختانه سالی صاحب باید زه پاک ووایم چې په دې څو لسیزو کې د افغانستان مندې غلامې دي د افغانستان مندې نیمګړې انسانانې بلل شوي بلل کېږي د افغانانو مندې بې واک دي د افغانانو مندې راټلې دي نو د دې څخه داسې توان کول چې هغوی به مثبت ماشومان را وروزي دا ډېر بې انصافه او غلط او له حقیقته لرې خبره ده ځکه یو څوک چې په خپله په رنځ اخته دي په خپله ناروغ دی بل د بل ناروغ لاسنیوی نه شي کولی خو بیا هم مندو باندې غږ دی چې دوی کولی شي چې ماشوم ته یوه منفي خبره هم په مثبت ډول باندې واړوي مثلا تر ټولو مهمه دا دی چې کله تاسې ماشوم ته د یو ښه څه ور زده کولو هڅه کوئ هڅه وکړئ چې ورته تشریح کړئ ماشومان دې تاسې په تشریح باندې پوهیږي راسن راټلو ته مه ورځئ یعنی ماشوم که ور بل دی ماشوم ته تاسې په دې خاطر چې غمه ور وهئ چې ته مونږ زیاتره وخت ماشوم راټوځه که ور دی هلته د مونږ ویره دی چې دی سوځي خو د دې پر ځای چې د ور ضرر ورته بیان کړو مونږ تاسې ماشوم راټو او ته سپی او شکل دې ورک شو خدای دې واخله او ته ځوانې مرګ شې ماشوم حیران وي چې ښه اوس ما کړي چې شي دي تاسې ورته ووایاست چې دا ور دی که ته تر دې حده ور نږدې شي او په دې ډول استعمال کې تاسو وځوي دا خلاصه خبره ده یا مثلا ماشوم دې درس نه وایي تاسې د دې پر ځای چې ماشوم ته د خر لقب او د سپي لقب او د احمق او د بې عقل او دا به در سره وکړم به در سره وکړم دا ورته وایست د دې پر ځای تاسې د درس ګټې ورته ووایاست د دې شخصیت مارټې د درس ګټې ورته ووایاست نورې پرېږدي ماشوم سره پرتله کوي دي نه ویلو که توان یې ورته ووایاست دي ویلو ګټې ورته ووایاست مونږ تاسې که فکر وکړو په دې ټولنه کې د جګړو له امله ټول سره منفي شوي یو فوکس مو یا فکر مو ټول په هغه توان باندې دی خا به دغه وای چې مونږ تاسې ګټې خواته متوجه وي توان یې یوې خواته لږ سره پرېږدو دغه ګټو باندې سره وغږېږو اول هغه مثبته خوا باندې وغږېږو نو زه فکر کوم دا په خپله ټولنه د مثبتې خواته وړي بدبختي دغه دی چې په دې څو لسیزو کې دغه سخت دریځو مذهبي ډلو ټپلو که پام وکړي خدای هم لا په منفي شکل در پېژني ټوله ورځ د دوزخ او د جهنم خبرې درته کوي هیچا ونه ویلي چې دغه ښکلی لمر وګورئ د ښایسته نړۍ وګورئ د ګلانو رنګونه وګورئ د دې مونږ تاسې عقل د وجود برخې وګورئ د په زرهاو فلکونو حیوان ات وګورئ دا خدای جوړ کړی دی خدای دومره یو ښکلی خدای دی خدای خوشحالي کی چې موږ تاسو رحم ولرو موږ هتا مشمانو ته د حیواناتو پر وړاندې کرکی ورسد کوو که پښو په کې راوخی مکه مردار ده که سپی ته غوتی ور وړي مکه مردار دی مشمان مو هتا له حیواناتو سره په برخورد باندې روګدی کړی دی پرې دی مشمان حیواناتو سره په خپل جبه پی کې پرې دی چې مشمان له حیواناتو سره مینه زده کی کې د دې سره زده کی له انسانانو سره به زده کی خدای وایي وای تاسو د مزکه ولا باندې رحم وکړي د اسمانونو والا به پر تاسې باندې رحم وکړي نو هڅه وکړي د رحم د مینې د مثبت له اړخه ماشوم ته تربیه ورزده کړي
او وروستی سوال دا چې ستاسو وړاندیز څه دی چې د ماشوم او مور یا د ماشوم او د پلار اړیکې باید څه ډول وي د یو دیکتاتور مشر او د ماشوم ترمنځ اړیکې که د دوو دوستانو ترمنځ اړیکې باید وي
سالی صاحب ماشوم خو یو وخت لویږي ماشوم خو تل ماشوم نه دی تاسې خپله ځان سره فکر وکړئ د ټولو ماندو پلرونو ته البته زه وایم چې دا ماشوم که لوی شي که تاسې ښه برخورد ورسره کړئ دوستانه اړیکې مو ورسره لرلي مینهناکې اړیکې مې ورسره اعتباري نو دا ماشوم که لوی شي له تاسو سره به دغسې اړیکې ساتي خو که تاسې زور زیاتی ورسره کړئ سپک برخورد مور سره کړی ځان مو زورور پیګنلی وي یو وخت تاسې سپینګیری کېږئ تل دغسې زورور نه پاتې کېږئ ماشوم مو زورور کېږي نو آیا تاسې غواړئ چې ماشوم مو دغسې برخورد درسره وکړي نو په درنښت څخه هیله د ماشومانو سره زور زیاتی دا د کبر یا د دبدبې اړیکې دا ځای نه نیسي دا یو وخت له منځه ځي ځکه دا ماشوم هم لویږي پر خپل پښو باندې درېږي دبدبه زده کوي دی بیا په نورو باندې ازمایي نو مه کوئ نه پیغمبر دغسې ویلي دي نه پیغمبرانو له خپلو اولادونو سره دغسې اړیکې ساتلې نو ماشومانو سره ډېر صمیمانه ډېر د مینې دوستانه اړیکې وساتئ دوی انسانان دي دوی له تاسې پیدا دي دوی مینهناک دي دوی پر مینه باندې پوهیږي بلکې زر چنده زیات له موږ تاسې څخه د مینې په ژبه باندې پوهیږي نو په شور باندې په ډار باندې بدبختانه ځینې دغسې سپک متلونه دي موږ په ټولنه کې کوي وایي چېرې چې ډب نه وي هلته ادب نه وي د ډار خو د ادب ورک شي ځکه که کله ډار له منځه ولاړئ نو ادب هم ورسره ځي دغسې ادب ماشومانو ته ورزده کوي چې د مینې پر بنسټ باندې نو تر څو چې مینه یي
ادب بومي نو مينه خدا مينه خو باید وي مينه خو چني دي انسان ژوندۍ نشي پاتې کیدی نو ډار باندې په زور باندې په جبر باندې اولاد خپل لاس لاندې ساتل د بی عقلی ده هیڅ ځای نه نسی دا یو وخت لمنځه ځي او کله چې لمنځه ولاړه دا ماشوم لوی شي ځانته د دښمن وروزه ځانته د سردردۍ وروزه ځانته د یو اولاد ونه روزه د ښه اولاد لپاره د راتلونکي د ښه همسا لپاره د یو ښه ملاتړي لپاره له دوی سره مینه وکړي مینه په زړه کې درته ساتي حتی حیوانات چې مینه درسره وکړي حیواناتو سره چې مینه وکړي هغه بدل درکوي نو انسان به په مینې ولې نه پوهیږي
ډېره مننه رنگیزه جانې ستاسو خبرې جالبې وې په دې هیله چې اوریدونکو هم اوریدلې وي او دوی هم هیله کوي چې له خپل ماشوم سره همدانن خپل چلند دوستانه او مینانه کړی چې پر آینده کې دوی ماشوم مینانه کړه لوسی یو سالم چاپریل په دې ډول رامنځته سی او په کورنۍ کې دغه داړي کوبنه ورو ورو بدل سی او سالمی کورنۍ رامنځته سی مننه تاسو نه په هم دې هیله تیر
زیاته مننه دې مینې په هیله
دینجن په شونځي کې داول سینس نیولې تر دول سم پورې مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي سی وی
لیا ور خالات د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي هله چې ځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره زماینه کی اما اصل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث له اساسي راوړي